السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د روانو چارو په اړه راپورونه خبرو او 25 دقیقې بحث لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ملګری ملتونه په افغانستان کې په روان کال کې د بشری مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 113 کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د لاسوهنو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د اوچا د راپور له مخې د دې لاسوهنو موارد د سږني کال په اګست میاشت کې 1500 ته رسیدلي چې تر ټولو زیات و، او د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تګ راتګ او زیانګالو سیمو ته د موادو د لیږد مخنیوی پکې شامل و. او چا زیاتوي چې سګنی موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 3 زیاتوالی ښیي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. له اروزګان ولایت پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دغه څلور ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي، او له شپږو میاشتو نیولې تر 50 کلونو ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د افغانستان د پولیو د له منځه وړلو د بیړني مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې کمپاین کې زموږ د هدف وړ ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلو څخه کم دي تقریبا 11 میلیونه ماشومان دي. باید یادونه وکړم چې د اروزګان ولایت اوس په نږدې وخت کې کمپاین ترسره شوی دی، نو د هغې د وخت د کمښت د وجه یا د ډېر نږدېوالي د وجه نه د هغې کمپاین یوه هفته یا دوه هفتې وروسته ترسره کیږي.
د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین داسې مهال پیلیږي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اتریش د ازادۍ ګوند یو شمېر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې لیدنې تصویرونه خپره کړي، او د ښاغلي متقی له قوله یې لیکلي دي چې نوموړی وایي له اتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. ښاغلي ضیا احمد د یوهانس په نوم د اتریش د ازادۍ د ګوند یو غړي له قوله لیکلي دي چې وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. د اتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه د اړه رسمان څنګه دی ویلي. د ازادۍ ګوند د اروپا په پارلمان کې 4 او د اتریش په ملي شورا کې 13 استازي لري. نوموړی ګوند په اروپا کې د مسلمانانو او د مهاجرت ضد پالیسیو په لرلو مشهور دی. ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د ناګورنه قرباغ پر وضعیت خبري وکړي. دلی د کاته داسې محل تر سره کیږي چې په ناګورنه قرباغ لنجمنه سیمه کې د آذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمنی ټبر خلک له دې سیمې تښتېدلي. د ناګورنه قرباغ ارمنی ټبر خلک چې له آذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي تیرونې د آذربایجان له 24 ساعته پوځي عملیاتو وروسته د اوربان منلو ته اړوتل. ناګورنه قرباغ د آذربایجان د خاورې په توګه پیژندل شوې سیمه ده، خو ډیری اوسیدونکي ارمنان دي. پر دې لنجمنې سیمې تیرو کلونو کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ خونړۍ جګړې شوې دي. او د پاکستان وتلی ژورنالیست عمران ریاض خان له څه باندې 4 میاشتنۍ لادرکۍ وروسته نن له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. نوموړی په مې میاشت کې د پنجاب د سیالکوټ په هوایي ډګر کې وروسته له هغه ونیول شو چې په یوه ویډیوي پیغام کې وویل د کار کړی پرې تنګه شوي او غواړي هیواد پرېږدي. معلومه نه ده چې ریاض د لادرکۍ پر مهال چیرته و، خو د راپورونو له مخې د پخواني صدر اعظم عمران خان دا پلوي ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره و. د پاکستاني او بل مشهور خبریال حامد میر تایید کړی چې عمران ریاض په لاهور کې خپل کور ته رسیدلی دی. د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې د موندنو له مخې پاکستان د ژورنالیستانو لپاره خوندي هیواد نه بلل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. په راپورونه کې به په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو پر وړاندې د خنډونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تفصیل واورئ. دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وشاربو.
د دغه نړیوالو ادارو یو غټرینه فائدہ په افغانستان کې دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
په ننګرهار او کونړ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د وروستیو سیلابونو ځپلې کورنۍ وایي له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده کړې.
پورته او ښکته یې ډېرې خسارې اړولې دي، کورونه تخریب شوي دي. موږ سره تر اوسه موسساتو دولت تر اوسه د موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات واورئ، او په 15 دقیقې پروګرام کې له کارپوهانو سره د هغو راپورونو په اړه بحثونه لرو چې وایي د طالبانو حکومت پر اساسي قانون کار کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي سکل په افغانستان کې د بشری مرستو رسوونکي 113 کسان نیول شوي دي. د ادارې په خپلو چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خنډ همدا لاسوهنې دي. بلخوا یو شمیر بېوزله خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې د اړو پر ځای هغو خلکو ته مرستې ورکول کیږي چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي څه کالې د بشری مرستو رسوونکو له ډلې 113 تنه نیول شوي دي. هغه څه چې دا ادارې د بشری کارکوونکو خوندیتوب او امنیت ته لوی خطر بولي. اوچا پرون په خپل میاشتنی راپور کې چې په خپل وبپاڼه یې خپور کړی لیکلي دي نیونو افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. په راپور کې لیکل شوی دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په زلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصولو او شرایطو پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ته همغږي اداره د دوی په چارو کې د لاسوهنو یادونه هم کوي. که څه هم اوچا وایي چې د تیر په پرتله دا لاسوهنې کمې شوي، خو زیاتوي په تیر اګست میاشت کې د لاسوهنو 102 پیښې راپور شوي. هغه څه چې دا اداره بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خنډ بولي. په دې پیښو کې 40 حساسو معلوماتو کې لاسوهنه، 13 پیښې پروګرامونو کې د لاسوهنې، 12 پیښې د تفاهم په یادښتونو کې د لاسلیک ځنډ، 11 پیښې د کارمندانو په ګمارنې او 2 پیښې د ګټه اخیستونکو په انتخاب کې راپور شوي دي. اوچا زیاتوي د لاسوهنو له امله د 29 پروګرامونه په موقت ډول ځنډول شوي هم دي. که څه هم اوچا د لاسوهنکو په اړه دقیق څه نه دي لیکلي، خو د مسلحو کسانو یادونه یې کړي او دا یې هم ویلي چې دا ستونزې له اوسنیو سرپرستو چارواکو سره شریکې کړي دي. حخوا ازادي رادیو سره خبرو کې د هلمند یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې د اړمنو پر ځای هغو ته مرستې ورکول کیږي چې دولتي چارواکي یې ملاتړ کوي.
زموږ منطقې ته موسسات راغله، هغه غریب خلک پاتې شوه چې د شپې ډوډۍ نه درلودله، نور خلک یې په جنجال سره واچول.
د ننګرهار اوسیدونکو کشمیر خان بیا وایي د کار روزګار درک نشته او بېوزي تر دې حد ده چې د سا اخیستو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې اوچا وایي افغانستان کې لوږه د ریکارډ تر کچې رسیدلې او دوی اړمنو ته د مرستو رسولو په برخه کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره وایي یوازې سږ کال په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو 113 کارکوونکي نیول شوي دي. دا اداره وایي په اګست میاشت کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت شوي. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعالې فریدې حفیظ سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې دي چې اوسمهال په افغانستان کې بشری مرستو او د مرستندویو ټولنو د کار د دوام اړتیا څومره جدي ده.
له 2020 کال راهیسې موږ ټول د دې شاهدانو چې په افغانستان کې ډېر څه بدلون وموندل، چې یو له هغوی څخه یې هم په افغانستان کې د بېکارۍ کچه لوړېدل او د اقتصاد خرابېدل دي. د دغو نړیوالو ادارو پاتې کېدل په افغانستان کې موږ سره د افغانستان خلکو سره دا کومک کولی شي چې افغانستان دې بېرته خپل اقتصاد باندې ودرېږي او خپل اقتصاد د لږ څه نور هم ښه کړي. دوی دې وشي کولی په افغانستان کې د بېروزګارۍ کچه کمه کړي. د دغه نړیوالو ادارو یو غټرینه فائده په افغانستان کې دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
اوچا ویلی دی چې د طالبانو حکومت لخوا ډیری محدودیت هم د مرسته رسونکو ادارو په خزینه کارکونکو باندې وضع شوی، او دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې ډیری هغه کورنۍ چې مرستو ته اړ دي دا وایي سرپرستانی خزې دي، نو که وضعیت داسې دوام ومومي نو مرستو ته به د خلکو عادلانه او مساویانه لاسرسی څونه زیانمن شي ستاسو په نظر؟
هغه نړیوال ادارې چې په افغانستان کې کار کوي هغوی د ښځو حقونو ته او د ښځو کار کولو ته متحد دي. دوی په خپل پرسونل کې زیاتره برخه ښځینه کارکوونکي درلودلې، خو د وروستیو محدودیتونو څخه وروسته د دوی دغه پرسونل په کور کې نول شول، او چې د دوی کار یې هم په افغانستان کې سخت کړ. طالبانو په یو ډول نه په یو ډول د دوی په کار کې مداخله وکړه، په یو بهانه نه په یو بهانه یې افغان مېرمنې په کور کې نول، چې دا د هغه مېرمنو لپاره هم ډېر سخت دی کوم یو چې د خپل د کورنۍ سرپرستی کول دی. هغوی اقتصادي ستونزو سره مخ شول، د اقتصادي ستونزو سره سره د هغوی د کار کولو حق تر لاسه ورکړ. دا په خپله په افغانستان کې یو ډېر غټ اقتصادي بحران دی، او په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد خرابېدل دي چې په هغوی کې د ټولنې نیمه کچه له کار کولو څخه محروم شي.
مرستندویو ادارو ویلي دي چې له افغانستان سره د مرستو ژمنه د بهرنیو مرستندویو لخوا کمه شوې ده، نو که وضعیت داسې دوام کوي په افغانستان کې او دا محدودیتونه لا پسې ډیریږي، نو مرسته کوونکي هیوادونه او نړیوالې ادارې څنګه مطمئن شي چې د دوی مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي او په شفاف ډول سره ویشل کیږي؟
طالبان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د افغانستان اوسنی نفوس د دوی اقتصادي ډول باندې رسیدګي نشي کولای. دوی سره نه دومره سهولتونه شته، نه د کار دومره زمینې شته چې دوی وشي کولای چې افغان ځوانانو ته طریقار پیدا کړي یا د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودروي. دوی په هر کنفرانس کې په هر ځای کې پر نړیوالو غږ کوي چې له موږ سره مرسته وکړي، نړیوالو ادارو ته وایي چې افغانستان ته راشي. ولې کله چې دغه ادارې بیا په افغانستان کې دي یا راځي، دوی په یو ډول نه په یو ډول د هغوی په کار کې مداخله کوي، د هغوی کارکوونکي شکنجه کوي، د هغوی کارکوونکي له کاره ګوښه کوي، د هغوی لپاره یو قسم سردردي جوړیږي چې دا په خپله دغه نړیوالې ادارې په افغانستان کې له کار کولو څخه خسته کوي، زړه تورن کوي، او حتی دې ته مجبوروي چې یا خپلې مرستې کمې کړي په افغانستان کې یا هم له افغانستان څخه ووځي. که چیرې طالبان غواړي چې د دغو نړیوالو ادارو توجه ځانته راواړوي او د دوی قناعت ترلاسه کړي، نو په کار ده چې لومړۍ برخه کې طالبان د دوی ټولو هغه پالیسانو ته احترام قایل شي، د دوی هغه کارکوونکو ته احترام قایل شي چې دوی په افغانستان کې دي. بیا یو قسم په ډاډ شکل باندې دوی ته دا ثابت کړي چې هغه مرستې افغانستان سره کېږي په خوندي ډول خلکو ته رسیږي. هغه کارکوونکي چې د دوی په افغانستان کې دي، د هغوی امنیت خوندي دی، د هغوی ژوند خوندي دی. که چیرې دوی د خپلو لاسوهنو څخه په دغو ادارو کې لاس وانخلي، زه فکر نه کوم که یوه نړیواله اداره دې هم په افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره کار کولو ته پاتې شي.
مدني فعاله فریده حفیظ وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمېر سیمو کې تیر شپه د راوتلو سیلابونو له کبله له 200 جریبه ډېره ځمکه ویجاړه شوې او لسګونه کورونه اوبه وړي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې لا هم د سیلابونو د راوتلو اندېښنه شته، او په ځینو سیمو کې خلکو د سیلابونو له ویرې خپلې شنې کروندې ریبدلې دي. دغه شان په کونړ کې د راوتلو سیلابونو له کبله ځینو ولسوالیو ته غځېدلې عمومي لارې هم ویجاړې شوې. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبريال راکوي.
تیر شپه د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د راوتلو سیلابونو له امله سلګونه جریبه ځمکه له منځه تللې او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکي رحمان وایي تیر شپه دغلته سیلابونو لسګونه جریبه ځمکه له منځه وړې او په بیلابیلو کلیو کې کورونه ویجاړ کړي دي. دا کروندګر وایي اوس سیمه کې د جوارو کروندې او دغه شان د کچالو فصلونه رسیدلې دي چې ټول سیلابونو یوړل. بلخوا د ننګرهار د کامی ولسوالۍ د سفتري سیمې د کوچیانو د کلي اوسیدونکي شاه مقصود وایي پرون مازیګر د سیلابونو له ویرې خلکو خپلې نارسیدلې کروندې لو کړې چې د تیر په څیرې سیلابونه یونیسي.
د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ کې سیلابونو بیا د کورونو تر څنګ عمومي لارې ویجاړې کړې دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي شیرولی ازادي راډیو ته وویل مرکز اسعد آباد ته نږدې ساګي سیمه کې سیلابونو کورونه او ځمکې له منځه وړي او تر څنګ شیګل ولسوالۍ ته عمومي لاره هم تخریب کړې ده. دا چې له تېرې شپې راهیسې ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله څومره زیانونه خلکو ته اوښتي دي او آیا په دې کې انساني تلفات هم شته که نه، ومغوښتل په دې اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره سره د یاد وزارت مسؤلینو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د مطبوعاتي دفتر څخه په دوو جلا جلا خبرو شوو خبرپاڼو کې ویل شوي چې پرون یک بعد لالپوری ولسوالۍ یو شمېر کلیو کې د باران او راوتلو سیلابونو له امله شاوخوا 200 کرنیز ځمکه له منځه تللې او خلک د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دغه شان په دویمه اعلامیه کې ویل شوی چې د حصارک ولسوالۍ ناصرخیلو کلی کې 13 ورځ غلۍ او سیلابونو د خلکو کروندې ویجاړې کړې دي او یو شمېر څاروي هم مړ شوي دي. په یادو دواړو اعلامیو کې د انساني تلفاتو په اړه او د ویجاړو کروندو او کورونو د دقیق شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي.
د ننګرهار او کونړ په یو شمېر سیمو کې د بیګانیو سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپور مو اورېده. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمېر قربانیان د مرستو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په ډېر بد حالت کې دي، که خو هیچا تر اوسه پورې مرسته نه ده ورسره کړې. په دې اړه یو راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې تیر شپه یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پراخ هوایی بریدونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې په اودیسه ښار کې په شویو دغو بریدونو کې د غلو دانو ګودامونه او تاسیسات ویجاړ شوي. پر اودیسه سربیره د اوکراین په خرسون سیمه کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوی دي چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د اوکراین په جنوب کې پوځي چارواکي وایي چې روسیې تیر شپه پر دې سیمه د شاهد په نوم 19 بی پیلوټ الوتکې، 2 اونکس سوپرسونیک او 12 کلیپر کروز توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د کلیپر کروز ډول توغندي په تور سمندر کې له یوې بیړۍ او یوه اوبتله توغول شوي دي چې له یوه پرته نور ټول ویشتل شوي دي. د اوکراین په جنوب کې د تېرې شپې شوو دغو بریدونو کې د اودیسه ښار بندري تاسیسات او د غلو دانو ګودامونه زیانمن شوي دي. په اودیسه کې د اوکراین د حکومت والی اولیکی پر ویلي په هغو ګودامونو کې چې نخ په نخه شوي نږدې زر ټنه غله زیرمه شوې وه. چارواکو ویلي چې اودیسه کې د روسیې د تازه بریدونو له کبله ګودامونو او یو شخصي کور اور اخیستی چې تراس کې یو میرمن ټپي شوې ده. روسیې د اوکراین په جنوبي سیمو اودیسه او میکلایف روسته تر هغې د غلو په ګودامونو او تاسیساتو بریدونو ته زور ورکړی چې دغه هیواد په جولای میاشته کې د تور سمندر له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو له هوکړې ووت. د اوکراین د جنوب په بله سیمه خرسون کې هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ تازه جګړه شوې ده. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلي د دنیپر سیند پر ښی غاړه پرتې یوه سیمه کې د بریدونو له کبله یو تن وژل شوی دی. روسیې تر اوسه د دغو بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت یې د تور سمندر په شمال لویدیځه برخه او کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د برید خبر ورکړی دی. مسکو ویلي د دوی هوایی ځواکونو د اوکراین څلور بی پیلوټ الوتکې شنډې کړي. سملاسي د دغو بریدونو د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې په کورسک او بریانسک سیمو کې هم د اوکراین د څلورو بی پیلوټ الوتکو د شنډېدو خبر ورکړی دی. د کورسک چارواکو ویلي چې د دغو بی پیلوټ الوتکو د لوېدو له کبله څو کورونه، بامونه او دولتي ودانۍ زیانمنې شوې دي. اوکراین په ندرت سره د روسیې په خاوره او یا هم د روسیې لخوا اشغال شوو سیمو کې د بریدونو مسؤلیت اخلي، خو وروستیو میاشتو کې ویلي چې د یرغلیزو عملیاتو پر مهال یې د روسیې پوځي تاسیسات له منځه وړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
یورو ایشیا ریویو خبرونې له افغانستان اسرائیلو ته په اروپي خطر باندې یو مقاله خپره کړې ده. لیکوال په دې استدلال باندې ولاړ دی چې که څه هم اسرائیل له افغانستان ډیر لري پروت دی، خو له فلسطیني ډلو او حماس سره د طالبانو او نورو ډلو خواخوږي اسرائیل ته د دې ګواښونو د زیاتېدو خطر رامنځته کړی. په مقاله کې د اسرائیلي استخباراتو هغو ادعاو ته اشاره شوې چې وایي د حماس وسلوالو ته هغه وسلې په لاس ورغلي چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې شاته پرېښودې. مخکې امریکایي منابعو هم اندېښنه ښوولی وه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې پرمختللې وسلې په سیمه او د نړۍ په ځینو برخو کې د امریکا د متحدینو پر ضد کاریږي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې وړاندې دا ادعا هم شوې چې د امریکا پاتې وسلې نه یوازې د اسرائیل سرحداتو ته رسېدلې، بلکې وسلوالو بریدګرو په روسیا، پاکستان، چین، ترکیه او اتریش کې هم ترلاسه کړي دي. لیکوال زیاته کړې طالبان چې د لویدیځ له پراخو بندیزونو سره مخ دي، د وسلو له کاروباریانو، قاچاقبرو او حماس یا نورو ترهګرو او اسلامي جهاد ډلو سره د وسلو په برخه که د ځان د بقا لپاره اړیکې پالي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې راغلي طالبان او حماس دواړه تر ډیره یو رنګ فکر تعقیبوي. د حماس ریښې د مصر اخوان المسلمین او د طالبانو هغه بیا د پاکستان جماعت علما اسلام ته رسیږي. لیکوال که څه هم د طالبانو او حماس ځینې لیدنې یادې کړې او وایي چې دا مسله به ښایي ډیر د اسرائیل اندېښنه نه پاروي، خو هغه څه له پامه نه شي لویدی چې حماس ښایي په افغانستان کې د روزنې خوندي ځایونه ترلاسه کړي. طالبانو په وار وار ویلي له افغانستان د نورو هیوادونو پر ضد د وسلوالو فعالیت ته اجازه نه ورکوي، خو د راپورونو په اساس د اسلامي دولت خراسان څانګه، القاعده او د منځنۍ آسیا ځینې وسلوال ګروپونه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپله پاڼه باندې د پولیو د واکسین د اهمیت او د یو معلول افغان کرکټر په ژوند باندې مقاله خپره کړې ده. سره صلیب لیکلي نور اسلام امیرزای توانېدلی چې په سختو زحمتونو سره پولیو او فزیکي چیلنجونو ته ماته ورکړي او کامیابي ته ورسیږي. نور اسلام د افغانستان د معلولانو د کرکټ ملي ټیم غړی ده. سره صلیب په دې مقاله کې لیکلي سره له دې چې نور اسلام په کرکټ کې ډیر پرمختللی، خو کله هم چې کوم انعام یا اوارد ګټي هغه ټولې شیبې سترګو ته دریږي چې د پولیو له لاسه په دراغلي. نور اسلام په کرکټ سربیره لسانس تر کچې زده کړې کړي او په جلال آباد کې د سره صلیب د فزیکي یا بیا تکړخت په مرکز کې کار کوي. د سره صلیب په دې مقاله کې د پولیو ځپلو د فزیکي تکړخت په برخه کې د مرکزونو په ډیرېدو ټینګار کوي. دې مرستندوی ټولنې له 2018 کال راهیسې په اوو مرکزونو کې 509 پولیو ځپلو ته د فزیکي تکړخت خدمات وړاندې کړي او هم 125 هغه کسان په دندو ګمارلي چې پولیو وهلي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمیر قربانیان د مرستو له نشتوالي شکایت کوي. دوی ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په ډیر بد حالت کې دي، خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې په روان کال کې دوی د بیلابیلو پیښو له کبله له 500,000 ډیرو زیانمنو شویو کورنیو سره مرستې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې هم پرون په دوو بیلابیلو خبرپاڼو کې وویل چې تېره اونۍ په کابل، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې له 1500 سیلاب ځپلو کورنیو سره نغده مرسته کړې ده. عبده سپوږمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
افغانستان د اقلیم د بدلون له امله د زیانمن شویو هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې سږ کال ویجاړوونکي سیلابونه پرې راغلي. داسې سیلابونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې یې د ځاني زیانونو تر څنګ خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو وروستیو سیلابونو یو شمېر زیانمن شویو کورنۍ ادعا کوي چې دولت او مرستندویه ادارو هیڅ ډول مرسته له دوی سره نه ده کړې. د ننګرهار د بهسودو ولسوالۍ د دامان کلي اوسیدونکی ملک یعقوب وایي که څه هم وروستیو سیلابونو د دې سیمې خلک سخت زیانمن کړي، خو له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
تیر سیلابونو او طوفانونو خو دلته اکثره خلکو کورونو ته اوبه ننوتلي وي، خوراکي مواد یې د خلکو نه وړي او بعضې خلکو کورونه یې ورننولي دي. مرضونه هم ډېر زیات شوي دي، نو که بیا سیلاب راځي همدغه لار ده، په دې اوبو باندې به تېرېږي. که چې دا تر اوسه پورې هېڅ دولتي ادارې یا غیر دولتي ادارې په دې کې خو هېڅ مرسته نه ده کړې.
د میدان وردګو ولایت د دامیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی سید محمد هاشم هم شکایت کوي چې سیلاب د دوی ټوله هستي له ځان سره وړي او مرستې ته سخت اړتیا لري.
سیل را ووتو پورته او ښکته یې ډېرې خسورې اړولې دي، کورونه تخریب شوي دي، مځکې د بای نه تللي دي. د موږ سره تر اوسه موسساتو دولت تر اوسه د موږ سره هېڅ کومک نه دی کړی. دا خلک موږ نهایت زیات کومک ته ضرورت لرو، عاجل ضرورت لرو.
خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز مشر خوشحال زمانی وایي چې په روان کال کې دوی د بیلابیلو پیښو له امله له 150,000 ډیرو زیانمنو شویو کورنیو سره مرستې کړي دي.
تر اوسه پورې موږ تقریبا د عمل نه تر دې خوا څه کم 1,50,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورسره نغدي کومکونه شوي.
په ورته وخت کې د افغانستان میاشتې ټولنې د شنبه په ورځ په دوه بیلابیلو خبر پاڼو کې ویلي چې په کابل، میدان وردګ او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو له امله له 1500 زیانمنو شویو کورنیو سره نغدي مرستې کړې دي. د دغې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرستې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ شوې او هرې کورنۍ ته 1,500 افغانۍ نغدي مرستې رسیدلې. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې او یکشنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راتګ وړاندوینه کړې. په دغو ولایتونو کې کابل، کاپیسا، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا شامل دي. خو تر اوسه په دغو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي چې دغو 11 ولایتونو کې د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت چارواکو مخکې په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د سیلابونو په ګډون په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر نور ټپیان شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ساتای رادیو خبرونه اورئ.
ستاسو ل پیغامونو
زه پرون دیواز خاور سوالی پکتیکا ولایت بازار تللی و پنځریز را سره و هغه دکاندارانو نه اخستل و دا په غزنی کې سراب ته مو جاویا کسب خپل کاټ کې مو دا پنځریز نه کوو. د تاسو رادیو په توسوس سره د ما دا خواسته چې دا ټول عوام ته نقصان د عوام ته نقصان رسوي، نو دا پنځریز دی ولسوال یا والی یا رسول وزرا امر ورته وي کړي دا دکاندارانو چې دا روپۍ واخلي او خلک له ستونزو سره مخامخ نه کړي، بلکې افغاني شتون نه لري. د هغوی دپاره باید یو سراب راولېږي. دا د حکومت دنده ده چې دغه سراب وازخا ته راولېږي او د خلکو نقصانونه جخه هغه کې د نقصانونو جخه وساتي. او بل په وازخا کې مخابراتي شبکه نسته. دوه وارې زه په خپله باندې تللی یم وزارت ته چې نن بدر سبا به تر اوسه پورې دا شبکې نه دي راغلي. د وازخا خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نور د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه د مرجی ډمبر جوړ کړي. هغه جګړې چې پر سوي دي هغه رقم مهینو غورځولی دی، تر اوسه هیچا نه دی جوړ کړی. دغه به چې موږ ته جوړ شي.
زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې ثبتنامې کوي، مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا ته نه دي ورکړي. نو مال ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې په دې په اړه یو رپورټ تر جوړ کړي، تر څو معلومه شي چې کومه مشکل ده چې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو په خلکو ټلیفون کې تذکرې نه ورکوي. خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي، دې لپاره باید تاسو یو رپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201. د راپورونو برخه همدومره وه. قدرمنو اوریدونکو، د شیبه د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. تاسو زموږ غږ له